یو یو بل مسول هم په دې هوایي برید کې وژل شوی دی. د خبرونو پای.
د هوا پیچندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دوو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 14 اسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 22 اسمان ځای ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 24 اسمان ځای ځای وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 14 اسمان صاف. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15 اسمان ځای ځای وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 14 اسمان ځای ځای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 14 اسمان ځای ځای وریځ. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 8 اسمان ځای ځای وریځ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام دوباره، من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان را در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بپذیرید. ده ها هزار افغان با امید رسیدن به یک زندگی بهتر دشوارترین روزها را در اروپا سپری میکنند. این افغان ها هفت خان رستم را عبور کرده و با پشت سر گذاشتن تهدیدهای مکرر مرگ به اروپا رسیدند. تنها 25 هزار افغان به شمول زنان و کودکان همین حالا در جنگل ها و سواحل یونان بدون سرپناه و مواد اولیه مورد نیاز روز و شبشان را سپری میکنند. یکی از افغان ها در جزیره کاس یونان به خبرنگار اعزامی رادیو آزادی گفت اندکترین توجه به پناهنده های افغان نمی شود.
کلی جو مردم سوریه است، عرب است، پاکستان است، از اونا پرسان میشه و از افغان ها هیچ پرسان نمیشه. کلی روز در جنگل ها است، در جنگل هم نمیمانه که در جنگل باشه. هر دقیقه میزنه میگه بخیز مجینی بریم دکم بریم دکم پم جانیست. کلی که از اینجای مردم سوریه است جنجال میکنه، هیچ کس از افغان ها پرسان نمیکنه که پرسان کنه.
در ادامه همین برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 به وقت افغانستان در همین باره بحث میکنیم. اول نخست در این باره بحث میکنیم که وضعیت افغانها در افغانهای پناهنده در اروپا چگونه هست و بعدا هم درباره این که چرا افغانها از کشورشان به بیرون پناه میبرند. عوامل اصلی پناهجوی افغانها به اروپا چیست؟ پناهجویان افغان در اروپا در چه وضعیت به سر میبرند و برخورد اروپایی ها با این پناهجویان چگونه است؟
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تول ډیر شمیر افغانان هڅه کوي چې خصوصا نن سبا چې اروپایي هیوادونو ته د بهتره ژوند لپاره لاړ شي. نن په دې خپرونه کې د دغو افغانانو په ستونزو او مشکلاتو خبرې کوو. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د هغو افغانانو چې پاسپورت غواړي شمیر څو برابره زیات شوی دی. ویل کېږي چې د پاسپورت ادارې ته اوږده کتارونه ولاړ وي او اکثره په دې هیله پاسپورت غواړي چې اروپا ته پرې ځان ورسوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی ادارې له وروستي راپور سره سم بیاوازې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 14,000 غیر قانوني افغان کډوال یونان ته رسیدلي او اکثره د کمپونو په خورا بدو شرایطو کې شپې ورځې تیروي. البته تر افغانانو هم زیات کډوال د سوریې دي. سوریې وضعیت خو تر افغانستان هم بدتره دی. هغوی چې نورو اروپایي هیوادونو ته رسیدلي هم د شرایطو او د نه منل کېدو له کبله شکایتونه لري. نو بیا ولې دومره ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده؟ دغه اساسي سوال دی چې په دې خبرونه کې پرې بحث کوو.
البته از طریق تلفن هم چشم برای شما عزیزان خواهیم بود. تا لحظات بعد شماره های تلفن را اعلان خواهیم کرد. ما از همین حالا میتونین به ما اسمس بفرستین به شماره 818 اگر تلفن افغان بی سیم دارین. پیام های فیسبوکتان را هم میخوانیم. نور محمد نور نوشته که وضعیتی که در افغانستان حاکم است افغان ها را مجبور به ترک وطنشان کرده و آنها را به سوی یک آینده نامعلوم کشانده و میکشاند. فیروز نازمی از کشور نوشته که از کشور عزیز ما افغانستان کسانی فرار میکنند و مهاجر میشوند که مشکل اولشان ناامنی است، دوم فقر و بیکاری.
او له هلمن له مرجی څخه رحیم الله مقدس لیکلی دی وای د چې په افغانستان کې ورس په ورس حالات د خرابېدو په لور روان دي او فقر او بیوزلی هم زیاته شوې ده ځکه افغانان اروپا ته روان دي.
و عبدالستار اخندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته بیایید به اروپا نرویم و وطن خود را بسازیم، اساس آبادی در وطن خود را بگذاریم. خب روی این مسائل هم صحبت میکنیم. یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک هم پیام دیگه نوشته، آقای که اسم خود را نداره و فیسبوکش به نام کابل جان است. نوشته که افغانها به خاطر اینکه زندگی خوب برای خود بسازند وطن را ترک میکنند. حلیمه عزیزی نوشته عامل اصلی مهاجرت افغانها به اروپا بی‌ثباتی حکومت افغانستان است و ضعف اقتصاد در کشور. در ضمن ما به نام حکومت داریم، نه به نام. حکومت فقط یک سمبول شده و هیچ از دستش کار ساخته نیست. عبدالنواب حسینی نوشته افغانها خواب دیده که اروپا بهشت دنیا است، خبر ندارند که شاید در آنجا کارهای خیلی شاقه هم به آنها مساعد نشود.
بله، نو دیر نور هم پیغامونه لیکلی دی چی د خبرونې پترس کې بل خپل درنو ملمنو سره شریک کړم. په استودیو کې زموږ ملمن شاخل محمد ایمل دوستیار چې د ټولنیزو چارو کارپوه دی، په ناروی کې د کډوالو د چارو ترجمان مجیب الرحمن، لرو همدغه راست په چک جمهوریت کې یو ترجمان شاغلی فرید به را سره په استودیو کې وي. لومړی شاغلی محمد ایمل دوستیار ته نوبت ورکوو. دوستیار صاحب، اول خوش راغلاست. موږ قسم غوښتل چې اول په اروپا کې د افغانانو په مشکلاتو خبرې وکړو، هغوی چې اروپا ته راغلی دي او په دې هیله راغلی دي چې دلته به ښه ژوند ولري، خو عملا هغسې نه ده چې څنګه دوی توقع درلوده. راځئ له موضوع به له دې شروع کړو چې تاسې چې په افغانستان کې اوسئ، تاسې څنګه تحلیلوئ چې ولې خصوصا په دې وروستیو کې ډېرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده؟ علت څه دی؟
ډیر زیات مننه ګران سلمان صاحب. سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او تاسو ګران همکار ته زه خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د دې ترڅنګ باید زه ووایم چې زموږ افغانان چې خپل هیواد پرېږدي، وروستۍ نامنۍ د دې لامل شوي دي چې باید دغه افغانان د هیواد څخه بهر ته ولاړ سي او دې ته وهڅول سي. او بل لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، راست تر بلې په پلازمینه کابل کې ناامنی زیاتیږي او مسؤلیت یې هیڅوک پر غاړه نه اخلي او هیڅوک هم دا نه وایي چې ولې دا کار ترسره شو. یو مخه چې موږ راخیستې ده هغه هم پاکستان او پاکستان تر اخره وحده پورې موږ یادو، حال دا چې هغه هم هیڅ د عامه خبره باندې غوږ نه ګرځي زموږ خبرو ته، او په دې کیسه کې هم نه. زموږ افغانان، زموږ ځوانان او د دې ترڅنګ هغه کسان چې اروپا ته ځي، دوی ورستر بلی قرباني کیږي، د افغانستان قرباني کیږي. حال دا چې دغه ځوانان یا دغه هیوادوال چې زموږ ځي بهرنۍ هیوادونو ته، دا ډیری ځوانان دي او د افغانستان اصلي وګړي دوی دي، یعنی د افغانستان اصلي سرمایه دغه وګړي دي چې دوی د هیواد څخه بهر ته ځي.
دوستی هر صاحب،
بله، موضوع په هیواد کې واقعاً مهمه بیکاری ده.
امنیت مسله یاد کړه، ځینو په نظر وایي امنیت دومره هم خراب نه دی، تقریبا له یو نیم بم سره خلک عام عادت شوي دي. مثلا د کابل په سیمه کې بم چوي دي، بلې سیمه خلک په کار بخت وي، اصلا په غوښم نه ګیروي. لیکن تاسو دا اوس راغلی دی بلې موضوع ته چې بیکاری او یا بیروزګاری او ورسره اقتصادي مشکلات، او یو بل مسله هم چې یادی شي هغه دا چې وای رقابتونه. مثلا د یو چا خپل په اروپا کې وي، نو بل نه لري، بل هم دی بل په زد باندې غواړي چې یو خپل حتما په اروپا یا په یو بل غربي هیواد کې وي. او هغه افغانان چې په غرب کې دي، هغوی هم کله چې خپل وطن ته ځي، هلته وای لوی لوی خبرې کوي، مبالغه کوي چې د خپل ژوند په د شرایطو په ارتباط. دا هم وایي سبب کیږي چې ډیر تشویق شي چې اروپا ته مخه کړي.
سروان صاحب، راوسم د مبالغې خبرې ته، دې ته به اول جواب درکوم. ځکه چې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، ټول هیوادوال ته معلومه ده، تاسو تللي یاست بهرني هیوادونو ته، موږ هم تللي یو، یعنی بهرني هیوادونه موږ لیدلي دي. چې د افغانانو حالات زه فکر نه کوم چې هلته دومره ښه وي لکه چې په خپل هیواد کې وي. هلته دوی ته نه هیڅ ثبات نشته، نه اقتصادي ثبات شته، نه د ژوند ثبات شته، نه داسې ځای شته چې دوی خپل ژوند وکړي. هلته ټول افغانان په بهرني هیوادونو کې د دریم وګړي په صفت باندې کار ځینې اخیستل کیږي، یعنی افزار دي دوی په نورو هیوادونو کې. د دوی څخه همیشه د شاقه کارونو کارت ځینې اخیستل کیږي. یا باید هر هغه وګړي چې د هیواد څخه بهر وي، هغه به یا د مثال په توګه به عربي هیوادونو درشین، په عربي هیوادونو کې دای بزی په رسول خیمه کې هلته ډبرې ماتوي، خو د افغانستان به زنګ ورزي چې ماته یو آیفون را واستوه. دا ډیره ستونزمنه کار. په بهر کې په آلمان کې زه تاسو مثال درکوم، نو ډېرې ځوانان دي چې هلته په سوپر سټورونو کې دوی کار ترسره کوي، یعنی دوی ته داسې د مدیریت د ریاست د تجارت زمینه نه ده برابره، که برابره هم ده هغه ډېر کم خلک دي، یعنی ډېر کم وګړي دي چې د هیواد څخه بهر دوی پخوا تللي دي او هلته دوی پاسپورټونه ترلاسه کړي دي، یعنی د پخوا دوی د هغه هیوادونو هغه تابعیت ترلاسه کړي دي او تر اوسه پورې هغوی ځان ته یو کوچنی بزنس ترلاسه کړي چې په هغو باندې هم سخته څارنه ده. یعنی بله خبره دا درته کوم چې زموږ په هیواد کې که چیرې موږ کاري ثبات ولرو، که چیرې موږ امنیت ولرو، نو زموږ ځوانان هیڅکله هم دې ته مخه نه کوي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې یوازې په پلازمینه کابل کې یو بم چې وي، غواړم دغه ټکی اشاره وکړم جناب سروان صاحب، چې په پلازمین کابل کې بم چې وي دا په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې امنیت نشته. امنیت شته، زموږ ملي ځواکونه زموږ امنیت نیسي، خو دې ټکی ته باید پام وکړو چې که یو بم په کابل کې چې وي دا دې معدل دی چې لس بم په ولایت کې وچوي، نو ټول خلک موږ وایو چې ثبات یعنی امنیت په کابل کې نه وي نو په ولایت کې به څنګه ټینګ کړو.
تشکر جناب محمد امل دوستیار، کارشناس مسائل اجتماعی، به شما برمیگردیم. خب شما هم دوباره اشاره کردین به همین که وضعیت زندگی افغان ها در اروپا هم آنقدر خوب نیست که مردم فکر میکنن. بهتر است این سخن را از یونس محمدی، یکی از پناهجویان افغان، بپرسیم که در یونان همین الان هست و یکی از کسایی است که با دشواری های خیلی زیاد مسیرهای دشوار را سپری کرده و آمده حالا در یونان. از طریق تلفن آقای محمدی را با خود داریم. جناب آقای محمدی سلام، اندک در رابطه با وضعیت فعلی پناهجویان افغان در یونان برای ما بگوین.
سلام به شما و به تمام شنوندگان و تمام هموطنان ما. من خود از سال 2001 اینجا در یونان هستم و از سال 2002 رسمند در مسائل پناهندگی و پناهجویی نه تنها در یونان بلکه در کل اروپا فعلا سر و کار دارم در این مسائل و فعلا هم عضو هیئت مدیره خود فوروم اروپایی پناهندگان که در بروکسل از طرف کمیته اجتماعی و اقتصادی راه اندازی شده در اونجا هستم. در یونان فعلا وضعیت همون طرح که شما از تلویزیون می‌بینید یک وضعیت بسیار بسیار خراب، وضعیتی که به هیچ گونه نمیشه است توسط زبان توصیف کرد که چی گونه است وضعیت در جزیره و از اونجا که میاد خود مرکز یونان، یعنی داتن، در چی وضعیت هستن مردم. بسیار زیاد خطرناک است و بسیار وضعیت خراب است، وضعیتی که از کنترل خود یونان و از قدرت خود یونان هم بیرون است. واقعا یک کشوری که خودش به یک وضعیت اقتصادی بسیار در بحران مالی بسیار شدید دچار است فعلا خود، یعنی یونانیا بیشتر خودشان در خیابان هستند، کار بیکاری بالای 30% است، مردم بی خانه است و این یک وضعیت بسیار خراب است و در این شرایط سخت خود یونان و این یک رقم ورود سیلاسای پناهجویا از مرزای یونان یک وضعیت بسیار خراب را بار آورده. در جزایر یونان که اکثرا جزایری که مرز با ترکیه است فعلا بعضی از این جزیره که مثلا 200 نفر نشیمن داره بالای 2000 نفر در اینجا داخل شده. حتی اگر خودی فرض کنیم که امون نان خود که یونانی هم اگر تقسیم کنه بیاره برای مهاجرینی که تازه وارد میشه، شما فکر کنیم که به هیچ یونان هم رسیدگی شده نمیتونه و دولت یونان هم از دستش بیرون است رسیدن در این اندازه مهاجرین و متاسفانه در سطح اروپایی هم یک میل خوبی که به درستی بخواه یک مشکل به صورت اروپایی حل کنه موجود نداره. در اطلاعی که من خودم از خودی بروکسل دارم که چند روز پیش هم جلسه داشتم کلن در اونجا و مشکلی که با خودی وطندارای ماست، باید بگویم که تا سال 2014 ره از نظر نفوس پناهجویان افغان در سطح اول قرار داشت، بعدا مردم سوریه و دیگه مردم بود و از سال 2014 به بعد به نسبت مسائل مشکلاتی که در سوریه پیش آمده در این چند سال دیگه 60 بالای 60% کل پناهجویا را سوریه تشکیل میده و بعد از اون وطنداری ما افغانی ها و بعدش هم از کشورهای دیگه مثل اریتریه و سودان شمالی. مشکل در کجاست؟ مشکل در اینجاست که فعلا همو امکانات بسیار کمی که موجود داره از طرف دولت یونان و اخیراً هم از طرف خود اتحادیه اروپا نزدیک 400-470 میلیون یورو را اختصاص دادن به خاطر از وضعیت اضطراری که اینجا اختصاص داده و همین پروگرام ریلوکیشن و یا انتقال پناهجویان و یا متقاضی پناهجویان که از یونان و ایتالیا و کشورهای دیگه اروپایی که تصویب شدن از طرف کمیسیون داخلی امور داخلی و امنیت و مهاجرت اروپایی و اینا اختصاص داده شدن اخصا و تنها برای مردم سوریه و مردم اریتریه و مردم سومالی و مردم افغانستان و پناهجویان افغانستان از این پروسه به دور هستند، نه تنها از این پروسه بلکه در جزایر یونان هم پناهجویان افغان متاسفانه باید حتی بالای یک ماه باید منتظر بمانند و منتظر در جزیره یونان هم ماندن معنایش ایست که هیچ گونه دسترسی به کمک های اولیه برای زنده ماندن حتی وجود نداره، مثلا نان، مثلا چی برتون بگویم، مثلا او و یه شرایطی است که شرایط بسیار بسیار سختی است و امکاناتی هم که به وجود میام اختصاص پیدا نکنه به مردم سوریه.
تشکر جناب محمدی، به شما هم
میگم بله بیا هم نوبت در کو ډیره زیاته مننه. په داسې حالت کې چې دوی ته ډوډۍ او اوبه هم نه ورکول کیږي او دوی هم تبن چې دومره پیسې نه لري، هڅه پیسې چې وي هغه هم قاچاقبرو ته ورکړي وي چې په لاره دوی راولي تر یونانه پورې یا نورو اروپایي هیوادونو پورې. په دې اړه به هم له تاسو سره خبرې وکړو. اوس زو ناروې ته، په ناروې کې د افغان پناه غوښتونکو ترجمان مجیب الرحمن د ټلیفون له لارې راسره دی. مجیب الرحمن صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. لومړی که تاسې په ناروې کې د افغانانو د افغان مهاجرو د وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي، د اروپایي هیوادونو چارواکو په وروستیو ورځو کې د مهاجرینو په مسئلې باندې بحثونه وکړل او دا یوه جدي ستونزه وبلله. اکثره هیوادونه نه غواړي چې مهاجر ولري، خصوصا افغانان. نو ستاسو په تاسو که زموږ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ، خو مخکې تر دې چې تاسو په دې اړه خبرې وکړئ، دا اوس مو له کابل خبر ترلاسه کو چې د کابل په مرکزی برخه کې د یوې زورورې چاودنې ږغ اوریدل شوی دی. د دې چاودنې جزئیات به وروسته اوریدونکو ته زموږ خبریالان څرګند کړي. اوس تاسو مهرباني وکړئ مجیب الرحمن صاحب، په ناروې کې د مهاجرو د وضعیت په اړه د دوی د منل کېدو او نه منل کېدو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام صاحب، تر تاسې جهت تاسې ته او تاسې ټولو مېلمنو ته بشری کوتاو اوریدونکو ته سلامونه تاسې ته دمخه. په ناروې کې وجه په دې ډول باندې سلمان صاحب کسان زښته زیاته راغلي دي، پناه غواړي زښته زیاته راغلي دي. د زښته زیاته یا د لکه څنګه چې تاسې بشری مخکې یادونه وکړه، د اضطراري راتګ معنا یوه پایله دا هم کېږي چې ډیری وخت د ځای کمی زښته زیات محسوسېږي. یعنی یو څه داسې امادګي ونه لري، معقول هغه دا ده سړی چې هر څوک هر څوک دې ته فکر وکړي په یو کور کې یو چا ته ځای ورکولو لپاره باید د کوټو کافي تعداد ولري، او که ته یو چا ته تیاری ونه لري په دومره شمېر باندې طبیعي ده چې هغه کسان چې راځي په ناوړه حالاتو کې ګیر راځي. دلته زښته زیات کسان چې دلته راځي یو له دې خطرې سره مخامخ دي چې مخکې له راتګه له هر ډول جرم سره مخ شي، خصوصا هغه پلغواړي چې کم عمره دي، د فاسد ښکار ګرځي، د وړیا کار ښکار ګرځي، د اختطاف ښکار ګرځي. په ورته وخت کې کله دلته رارسېږي ډېری کم عمره پلغواړي د دولت له مجبوریته چې ځای نه ورته پیدا کېږي، کېدای شي د بالغو کسانو سره ځای شي، دا په خپله باندې هغه کم عمره پلغواړي په ډېر خراب حالت کې په خطرناک حالت کې راګیر کوي، او ډیری وخت د ځای کمیدا د دې سبب هم ګرځي چې انسان نارضایتي زیاتېږي، انسان ډېر په سادګۍ سره راپارېږي. دا راپارېدنه د دې سبب کېږي چې خلک په خپل منځ کې سره نښتي. د دوی نښتو پایله یو هم دا کېدای شي چې ډیری خلک دومره زحمتونه یې په ځان تېر کړي وو چې په میاشتو میاشتو باندې سفرونه تېر کړي وو چې په یوه ورځ باندې د پورت شي واستول شي واپس وطن ته واستول شي. بل دا ده چې ډیری خلک اصلا د پناه غوښتنې په اساساتو پوه نه دي، او د دوی د پوهاوي کمی د دې سبب هم ګرځي چې تقریبا ټول کیسونه تکراري راځي، او دا تکرار اعتبار په دولتي مقاماتو کې د دوی د پناه غوښتنې د اساس په اړه باندې کموي، او طبیعي پایله هم دا ده چې ډېر کمې قبولېږي، او په ورته وخت کې دولت په دې باندې زیاته تکیه کوي. چې په استوانه باندې بیرته
مجيب الرحمن صاحب بیا هم تاسو ته نوبت درکو.
به شما برمیگردیم جناب محمد ایمل دوستیار کارشناس مسائل اجتماعی در استودیو کابل با خود داریم. دوستیار صاحب فرصت زیاد ندارن و تا چند دقیقه دیگه هم با ما هستن و میرن. به همون خاطر میخوایم نظر اینا رو هم بپرسیم در چند دقیقه آخری که با ما هستن. جناب دوستیار صاحب، یک نکته که یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشتن، سهیل بابک نوشته که این مهاجرت ها از سبب همچشمی های فامیلی به وجود آمده و متاسفانه هنوز هم مردم در همین فکر هستند که اروپا خصوصا آلمان در آنجا همه چیز مفت و رایگان است و حتی پول هم در روی سرک افتاده. اول اینها به بسیار مشکلات خود را تا اروپا میرسانند و وقتی که ازشان سوال میشود که چرا آمدی، میگویند که کار نبود در افغانستان. این پول گزافه را که برای قاچاقبر میپردازند، با همین پول میتوانند در افغانستان یک کار مناسب به خود درست بکنند. فقط نظر شما در این باره چی است؟ این همچشمی های خانوادگی و فامیلی چقدر نقش دارد در فرار افغان ها از داخل کشورشان و سرنوشت تاریک؟
خب تشکر. من اول میم خدا کنه که انفجاری که امین اکنون از طریق رادیو آزادی شنیدیم باز هم هموطنان رو به خون یکسان نکرده باشه و باز هم این هدف شوم دشمنان افغانستان محو شده باشه و سر خودشان این بم انفجار کرده باشه. من کاملا با آقای بابک موافق هستم. اینا شما ببینین وقتی که هموطنان ما با هم همچشمی هایی می داشته باشن، یا یک فامیل میه که مثلا فامیل احمد رفت، من چطور باید به اروپا نرم؟ خب ایره فکر نمی کنن که فامیل احمد به نحوی یا دوستایشان بود یا دعوتنامه برشان فرستاده شده یا یک دعوتنامه آمده، ولی اینا می خواهند که با ما همچشمی داشته باشن، از طریق قاچاق بران برن به کشورهای دیگه. یعنی اینا قاچاق برای اینا رو دعوت میکنن. من برشان وعده میتونم که هیچ قاچاق بره که اونا به شما وعده و وعید میتن، شما باور بکنین که اینا تمامشون دروغ میگن. اگر کسی ثابت ساخت که هر قاچاق بر راست میگه، بیاین مثلا با رادیوی آزادی است، آدرس ما پیش از اونها است، مراجعه بکنن. باز بیاین به ما هر چی که میگن استدلال داشته باشن، ما حاضر هستم خدمتشون. من براتون میگم وقتی قاچاق بر به تو سیاه و سفید نشان میده، شما رو میبره به دشت یونان، شما رو میبره به جزایر کشورهای مختلف. شما خبر دارین که میل سرحدات کشورهای یونان و همسایه های اونها حالت اضطرار اعلان شده و همه روزه افغانان قربانی میشن. همه روزه افغانای ما به وحشت‌ترین، یعنی به وحشی‌ترین طرز تهدید میشن و اونا به قتل میرسن. شما خبر دارین اینا میخواین که از افغانستان برن تومه اژدها شون، در حقیقت اینا نمیخواین که زندگی داشته باشن. پیام ما برای این خانوادایی است که شما هم چشمی نداشته باشین، بیاین دست به دست هم بدیم افغانستان خود را بسازیم. دی شک نیست که بعد از دولت رئیس جمهور از بق افغانستان آقای کرزی در افغانستان بیکاری بیداد میزنه. یعنی هموطنان ما دسترخانهایشان چیزی که بود او چیزی نیست، تغییر نکرده، حتی کم شده، کاسته شده و حکومت وحدت ملی هم فقط یا اینا تبقیه میکنن یا مثلا میگن که خب یک کار هست ما انجام میدیم، اینا هیچ کار رو هم انجام نمیدن. پس ما میگم برای ولس خود، برای مردم خود، که مردم افغانستان دست به دست هم بتن کشور خود را بسازن، از همچشمی ها بگذرن. هیچ موقعی ما نمیتونیم به همچشمی به هدف برسیم.
این حرفایی که ما شما مطرح میکنیم خیلی نصیحت گونه است، اما از نگاه عملی چطور میتونیم این مشکل را حل بکنیم؟ حکومت افغانستان چه باید بکنه به خاطر حل تدریجی این مشکل حداقل؟
خب حکومت افغانستان مسئولیت داره در قبال اتباع افغانستان. باید حکومت افغانستان این مسافرت ها را کاهش بدهد. به این نمیشه که اینا پاسپورت رو بند بکنن. اینا باید کار ایجاد بکنن، شغل ایجاد بکنن. اینا باید به مردم افغانستان فابریکه ها را ایجاد بکنن. شما قبلا شنیدین که تاجر ما داد میزنه، میگه ما نمیتونیم تا به هنوز صادرات داشته باشیم از افغانستان. میوه های ما در افغانستان از بین میره. و زمانی که میوه افغانستان میرسه در اون طرف مرز، برای اونا تعرفه هایشون بلند میشه و افغانستان دچار یک مشکل میشه، خصوصا تجار افغان. اینی است که شغل و بیکاری در افغانستان کم میشه. وقتی که به باغدار پول درست نمیرسه، اینجا است که اونا نمیتونن کارگر ما رو درست جذب بکنن. وقتی که به تجار ما پول درست نمیرسه، مالش انتقال نمیشه، ما نمیتونیم که کار ایجاد بکنیم برای کارگرای افغانستان. بنابراین وزارت تجارت صنایع افغانستان دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسئولیت دارند که شغل بیافرند بر مردم افغان، نه که شغل بگیرند، برنامه بسازند. متاسفانه در افغانستان ما نیروی فیزیکی داریم، جوانای ما خیلی زیاد هستن. امیال شما در دفتری که برین هیچ کار وجود نداره. وقتی سوال میکنی از جوانا یا کاربران پرسان میکنیم که چرا کار نمیکنین، اونا میگن ما حاضر و آماده کار هستیم ولی شغل نیست، یعنی برنامه نیست، چی کنیم؟ بر ما کس برنامه نمیده. وقتی از مدیر پرسان میکنی، مدیر میره میگه رئیس بالاخره به معین به می شکل بالا تا جناب رئیس جمهور، و همه روزه وعده و ایدهای مختلف دارم. شما امروز دو تن از معینای یک اداره معرفی می، شما باور بکنین که موتر قطار بود تا خود وزارت به این شکل نمیشه که ما با موترهای رنگارنگ بریم. شما حالت بحران مردم افغانستان رو ببینید، شما برین در پیش ریاست پاسپورت لاین ها ساخت از مردم. وقتی که ما شغل ایجاد نکنیم، کار ایجاد نکنیم، ای دولت و دولت داریم و کجا
ما مسئولیت داریم در قبال ادبای افغانستان. زمینه های کار هست به نظر شما؟
بله شب.
به مردم زمینه کار باید. اکثر مردم ما ناراضی از این هستن که شغل بیشتر، کار بیشتر، وظایف خوب ندارن. به می سبب است که اینا میرن از مرزهای افغانستان به دور، به هر راه و بیراهی میرن، خودا میرسونن به اروپا.
امریکا هم به دلیل مهارت‌های خاصی که اینا ندارن، زمینه کار برشان مساعد نیست. کارهای خیلی شاقه و شاید هم خیلی خوشبخت باید باشن که این کارهای شاقه برشان تا حد زیاد فراهم شوه و زمینش.
اغم پاغه صورت کی چی و منل شی که و منن منل شی دی دیپورت کیدو یا استل کیدو له خطر سره مخامخ.
که زمین وضعیت چند قبل از یونس محمدی هم میپرسیم که چشم دید خود را دیده و میفهمه که افغان ها با چی گونه مشکلات در کشورهای اروپایی کار پیدا میکنن. خب حالا فرصت کوتاه به شنونده های عزیز که تماس بگیرن با ما از طریق تلفن ابراز نظر بکنن، سوال، پیشنهاد و گفتنی اگر دارن. شماره های تلفن ما هست 0799 203 540 و 0800 822 755. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 پیامتان را اسمس بکنین و ما میرسه و پس از یک وقفه کوتاه به تلفن هایتان پاسخ میدیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
قدر من واردون که تاسی اوس آزادی رادیو آورید، ترشن آسمان لاندی خبرونه آورید. پا دی خبرونه که پا دی موضوع خبری که چه ولی افغانان اروپا تا مهاجرت کوی، سختی پا غار اخلی، خطرون پا غار اخلی، دلیلی چه ده؟ او لکسنگ چی تروسه پری موضوع مجل ملوانو چه خواردل پا اروپایی هیوادونو که هم اکثر افغانان ششرایت نلری، اکثر نمنل کیجی، بیرت خپل هیواد تلیجل کیجی، او آغا پیسی چه دی قاچاق برو تا ورکړي دي، هغه هم له لاسه ورکوي. هلته د چي یو شمېر اوریدونکو په نظر او د یو شمېر کسانو چې ازادي راډیو ته تر اوسه پورې ایمیلونه راستولې دي یا پیغامونه راستولې دي، لیکلي دي چې کاروبار په خپل وطن کې کولای شي که څوک پیسې ولري. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو چې دوی زموږ له میلمنو څخه څه پوښتنه لري او یا هم څه نظر لري. اوریدونکو یې د ټلیفون له لارې دی، مهرباني.
السلام علیکم. بسم الله الجرمني.
مهرباني. بسم الله سيب
نسلم تاسو په څوک د جرمني کوم مسول پیدا کړی وي کنه تاسو په ځو داخل سم لاین ته وخت می سپده ارتباط خبري وکم دلته دوی حالت د ماجرینو او چا خبري کړی نو زبې په ارتباط نه غږم.
مهرباني د جرمني په ارتباط چا خبري نه لیکړي ډیر مننه چې ټلیفون مو وکړ. مهرباني کې شروع
دلته خو جرمني کې لته هم جرمني تاریخي او دو سیوا د دیموګه د لټول نتن افغانان سره بلکې لار چا سره خو وضعیت کړی دا د قانون وطن دا او د قانون سره برابر رفتار کوي ولی بوج بخي زیاته په جمن په اروپا کې اقتصادي وضعیت خراب شوی، بیکاری زیاته ده، د اتحاد د اروپا سره یو څو اقتصادي مشکلات او ستونزې بیکاری هم رامنځته شوي. نړیواله وضع خو ټول پیګو ساده جنگ روان ده په ټوله نړۍ کې، دا تاثیر لري. نو د پناهندو غوښتونکي څوک راځي دا ورته بوج دی ډیر زیات. زه راځم خپل افغانانو ته د څه مشکلاتو دي. ما په دغه درې څلور هفتو کښې ستونزې ولیدلې د افغانانو، هغه کمسینه ځوانان چې راغلي هم دا اوس ما له ډېرو لارو څه نس په وس وو، دلته د کلیساو له لارو مستقل خلک چې ځي دوی سره کومک کوي، د ازلبرات یعنې د خارجانو کومک کوونکي خلک دي چې هغوی بیا لارې ورښیي. نو ما کوشش وکړو چې دا کمسینه خلک د مکتب لارې ته را تشویق کړم، او خو له بده مرغه چې له کوره دوی تذکیرې نه دي راوړي. سمه سال څوک باور نسپی کولای خود تذکری را روانی دی ورته راسی. مشکل دا ده سی ولی راسی اصلا خو وطن خو لکه مور او د مور لغې کې تکلیف سخت دی.
ډیر مننه بسمی صاحب، سلامت اوسه کور ودان. یو بل اوریدون کې هم لرو، فکر کوم چې دوی هم له جرمنی څخه ټلیفون کړی دی. مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب، عجیب هم در سویدان میتونیم.
مهربانی عبیب صاحب، مهربانی
وکیم تاسو تا او ساسو نلمنوتا سوکو با در پر در یو خبر وکمه چه در طول از مجد حکمت نکنه ده دا د حکومت بیا پانه ده. او دغه ځوانان چې نن ورځ یا تر ترین لاندې کېږمري یا تر موټرو لاندې کېږمري یا په دریابو کې په کښتیو کې غټ کېږي، دا ټوله د حکومت بیا پانه ده چې ودې ته پام نه کوي. او دا سروان صاحب که تاسو فکر ورته وکړئ د افغانستان راتلونکی په دغه
حبیب صاحب وبخښئ، د افغانستان له شرایطو هغه افغانان چې په داخل کې دي هغوی ډېر ښه خبر دي. که تاسو چې په سویډن کې اوسئ، تاسو په خپله تجربه ورسره شریکه کړئ او څنګه وضعیت دی مهاجرو، څنګه دی دا نوي مهاجر چې در روان دي، آیا هغوی په اسانه منل کیږي او کنه سختي دي، مشکلات دي او هلته د ژوند شرایط هم خراب دي؟
خبره خدا ده، زه به یو د سترګو حال درته ووایم. یو وخت للی ومه پاکستان ته، نو څوک راته رال وایي زوی مې هسته ومه سویډن ته، ما څوک روپۍ پر خرڅېږي؟ نو هغه وخت ارزاني ووایه 1000 ډالر مصرف کېږي. ما ورته وویل مال کور دې په شادي څه په لس کاله یو لاکه درته راواستي، دا 1000 د دې ورباندې کړ تجارت څوک. نو هغه نه وړي نه راوړي، وایي ما خو چې ویل دا ډالر په درختو پورې مښتې دي او خلک ور دې راشکوي. څه څه نو څه غم دی، که دا واخلي په دیواله چخ کوي پیسې درته راوځي. ما نه دا خبره نه ده، دا خبره نه ده. او دلته پاتې چې څو د سویډن مشکلات ډېر سخت دي، دا په زیاته بیا دا کمسینال کوان او د غټانو دپاره تقریبا هېڅ قبولي نشته. خو ځینې داسې کیسونه برابرېږي چې هغه د ښځو دي، د ښځو دي چې هغه ډېر سخت کیسونه ورکړي دي هغه.
تشکر، نظرتان رو شنیدیم. خوب تشکر از شما. شنونده دیگه هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است.
بله اوریدون که بیارو. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید. اسم شما از کجا زنگ زدین؟
سلام علیکم، با میمانان برنامه با رادیو آزادی.
سلام. شما هم سلام، بفرمایید. مختصر لطفاً.
عبدالکریم هستم از ولایت فاریاب.
آقای عبدالکریم لطفا از پیش رادیویتون کمک دور شوین که صدا دوباره میایم درست فهمیده نمیشه.
عبدالکریم هستم از ولایت فاریاب، از ولسوالی پشتینکوه سر.
بفرمایید نظرتون رو بگوین، مختصر و کوتاه که وقت کم است.
نظر ما همین است راضی به مهاجرت. صحبت ما شما چی؟ شما برنامه شما نظر شخصی ما تنها بیکاری نیست در سطح افغانستان مهاجرت ها، این همی یک زرمن دنده چیه دولتوری پشتن کنید هست. از قریجات ما 370 نفر کشته، ما در تای 12 سال جرم مهاجرت با دولت اشوار کرده نتانستیم با یک روز 35 خانه ما را حریق کرد.
خب یعنی فکر میکنید یکی دیگر از دلایل مهاجرت افغان ها به بیرون آزار و اذیتشون توسط زورمندای محلی است؟ تشکر.
دم له نامنی سر تعلق لری چه مخی ادامه نوشد
و عدم تطبیق قانون. خب یه وقت دیگر بلم صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم به استودیو با مهمانای خود.
تلفن قطع شد.
قطع شد. به هر حال خب جناب محمد ایمل دوستیار، کارشناس مسائل اجتماعی، را تا حال با خود داشتیم، حالا رفتن، با ما نیستن، اما مهمان جدید داریم، جناب فرید یار، دستیار ارگان های کمک کننده به مهاجرین که در جمهوری چک. همین حالا جناب آقای یار در استودیو با ما هستند و همچنان مجیب الرحمن، ترجمان پناهنده ها در نروژ، هم با خود داریم که با اینا هم صحبت خواهیم کرد. همچنان یونس محمدی، یکی از اعضای هیئت مدیره مجمع اروپایی برای مهاجرین، هم از طریق تلفن با ما هستن از یونان. جناب فرید یار، خوش آمدین به برنامه و به استودیو. وضعیت در کل از مهاجرین افغان چگونه هست؟ وقتی که شما با اونا برمیخورین، اولین روزایی که وارد اروپا میشن چه وضعیتی می داشته باشن و از چه دشواری های گذشته می باشن؟
تشکر. سلام خدمت هموطنان گرامی. قبل از اینکه ما وارد مشکلات عمومی مهاجرین افغان شویم، یک موضوع بسیار مهمی است که او وقتی داخل جمهوری چک میشن حاضر نیستن اعلام پناهندگی کنن و طوری که برایشان گفته میشه که شما وقتی اعلام پناهندگی کنین ممکن که شست شما در جمهوری چک ثبت بشه و بعدا شما نظر به قانون دابلین دوباره برگشت کنین به این کشور. و زمانی که او در اولین مشکلشان در جمهوری چکی است که یا اعلام پناهندگی نمی کنن و مطابق به پاراگراف 118 ایشان به 180 روز حبس محکوم میشن. البته این قدم اول مشکلاتشان است که در یک تقریبا در یک فضای مثل زندانیشان جا به جا میشن و مدت زیادی را در بر میگیره تا ای که ما بتوانیم وکیلهای مجرب برایشان از طرف ارگانهای مختلفه کمک به مهاجرین پیدا کنیم و باز اینا مدت 180 روزشان به 60 روز تقلیل بیابه. البته مشکلات بعدی که فرارایشان است عبور دوباره از مرزهای جمهوری چک به طرف جرمنی و کشورهای اسکاندیناویا که در حقیقت اصلی ترین مقصدشان است و ایشان زمانی که از افغانستان بیرون میشن هیچ گونه میخواهند که در یکی از کشورهای اروپای شرق قبلی جابجا شوند، بلکه او میخواهند که خود را به غرب و به خصوص در شمال اروپا برسانند و این مسیر را برایشان مسیر رای بسیار بزرگ مشکلی هست.
راههایی که اینا میپیماین وقتی که میان با چه وضعیتی میباشن در اول، ما بالای ازی صحبت کردیم که خیلی با دشواری های زیاد از بحر میگذرن و با سرنوشت خیلی ناآشکار. شما که باشن میبینین اکثرا به شما وضعیت خود را میگن، چگونه میباشن؟
بله، معمولا ایشان به خاطر مشکلات عمده که در افغانستان دارن، البته در نقاط مختلف افغانستان به خصوص در دریاهای دوردست زندگی میکنن، مشکلات بی امنیتی و عدم مسئولیت ها و همچنان جنگ های پراکنده که در نقاط مختلف هسته باعث میشه که اینا اولین قدم که به مهاجرت میگذارند عبور از مرزهای افغانستان طرف کشور ایران هست. از ایران بعدن ترکیه و از ترکیه مدت زیادی میمانند به خاطر از اینکه عبور از مرزهای ترکیه الی یونان هم برایشان آنقدر آسان نیست و ایشان تحمل رنج ها و مشقت سفر بزرگی را در پیش رو دارن، به این معنی که اکثرا از راه آبی توسط قایق‌های بادی که هیچ نوع ایمنی و مسئولیتی ندارن اینا عبور میکنن که یک تعداد زیاد از یا به اثر اضافه بار بر روی قایق‌های بادی غرق میشن و آنهایی هم که جان سالم به در میبرن و در یکی از جزایر یونان جابجا میشن البته از طرف یونان استقبال خوبی نمیشن، مدت زیادی بی سرنوشت میمانن تا ای که با پادرمیانی ارگانهای مختلفه کمک به مهاجرین ایشان میتونن که به یکی از کمپ‌های مهاجرین یونان جابجا شون.
تشکر جناب فرید یار. یونس محمدی عضو هیئت مدیره مجمع اروپایی برای مهاجرین هم از طریق تلفن با ما از یونان در تماس هست. جناب محمدی، یک نکته دیگه که مطرح شد، کشور سلواکیا مطرح کرد و که گفتنها و مسیحیان یا حدود 200 مسیحی سوری پناهندگی میته و به مسلمانان نه به دلایل فرهنگی و امثالش، و این مفکوره در کشورهای اروپایی دیگه هم در حال شکل گیری است. این مسئله چقدر جدی است؟ چون پناهنده های افغان هم که یا پناهجوی افغان که وارد اروپا میشن مسلمان هستن و با همه مشکل شاید دوچار شوند.
چند روز پیش بود امی گزینه از طرف کشور چک اعلان شد که یک گزینه بود که از طرف خود کمیسیون اروپا به خاطر مهاجرت را که کمیشنر هم از خود یونان هست خوشبختانه یا متاسفانه بیم سال کاملا محکوم شد و از طرف تمام دولت ها محکوم شد که این رفتار بسیار متاسفانه از طرف یک کشور که نظر و مذهب مردم میخواید که به حساب به این مشکل رسیدگی کنه و از چشم تعصب نگاه کنه، این خودش یک مشکل کلان را در کل اروپا ایجاد میکنه که به هیچ عنوان ارگانای اروپایی را قبول نمیکنه و هیچ وقت هم قبول نمیشه، به جز از اینکه خودش یک کار یک طرفه و یک عمل یک طرفه را خود کشور چک انجام بده. و از طرف دیگر معلوم است که تمام کشورهای اروپایی و این را درک کردن که فعلا یک تغییرات فرهنگی، یک تغییرات کلتوری و چند کلتوری و چند فرهنگی را باید در اروپا باید قبول کنن و نیروهایی که طرفدار از این گزینه‌های چند کلتوری هستن ما یک چیز واقعیت که اینا هم در حال گسترش هستن و از طرف دیگه معلوم است که در هر کشور هر کشور نیروهای راست، نیروهای راست که مخالف مهاجرین و مخالف بیگانه هستن، اونا به حال گسترش هستن در تمام کشورها، مثلا انگری، مثلا خود یونان، مثلا خود وکش، اگر در کل اتحادیه اروپا سیل کنیم فقط ما سه کشور داریم که یک حکومت چپی دارن، یک دولت چپی دارن که اونا طرفدار مهاجرت هستن. 28 کشور به غیر از سه کشور دیگه همه ایش حکومتهایی دارن، دولتهایی دارن به شمول جرمنی که اینا کلن یک سیاستایی دارن که کوشش میکنن مردای اروپا رو ببندن و بیشتر مهاجرت مهاجر داخل اروپا نشن، و از طرفی که معلوم است که فقط با بستن مرزها نمیشه رای مهاجرت گرفت. تا وقتی که سوریه جنگ باشه، تا وقتی که در افغانستان امنیت نباشه، یک چیز واقعیت است که نیای مهاجرین دیگه طرف. و چیز دیگه که بسیار مهم است و چیزی که ما میبینیم روزانه به اینجا با سر و کار داریم با هموطنای ما که میایید اینجا، چون پیشتر یکی از مقامات یک از داخل افغانستان گفت مثلا، چون بیشتر مسائل اقتصادی رو پیشکش کرد، پیش رو آورد، و ایست که هموطنای ما که اینجا میاد دو عامل عمده است که این مردم را از اونجا مجبور میکنه که باید مهاجرت کنه. یکی امنیت اقتصادی و دیگه شم امنیت جانی شان است که اردویش و ای اردو گزنه مکمل یک دیگه است، یک چیز واقعیت است. و این ثابت میشه از درصدیایی که تمام کشورهای اروپایی را اگر حساب کنی، درصد قبولی که در مردم افغانی میتن و اینا حدوداً از کل اروپا حساب کنیم 50% است. پس 50% نظر مردم معلومه که یک مشکل امنیتی، مشکل جانی داخل افغانستان داشته. معلومه که یک درصدی کلان و متنای ما یک مهاجرت غیر ضروری، یک رای را پیش میگیرن که ضرور نیستن، یک رای را پیش میگیرن با علت و نظم و همچشمی ها یا مثلا بیتلایی ها یا فریبی کچاق برای چیزها رو میخورن، معلومه. ولی به نظر من این درصدی ها اوقدر مهم نیست، درصدی که به خاطر امنیت جانی و این درصدی که به خاطر بیکاری میاد.
غیر مننه محمدی صاحب، سلامت و سی کرودن، سلامت و سی. اوس به کابل تلاشو، په کابل کې د ازادي رادیو خبریال سفیح الله ستانگزی په دغه ښار کې د چاودنې سیمې ته تللی دی. دا چاودنه د کابل په مکرویان سیمه کې شوې ده. ستانگزی صاحب، د پیښې په اړه زموږ اوریدونکو ته نور معلومات ورکړئ.
سلام څلور بجې او نولس دقیقې چې دغه پېښه شوې ده، او دلته موږ په خپله په سیمه کې هم ډېر ملکي موټر تخریب شوي دي، او موږ په خپله هم په سترګو ولیدل ډېر زیات کسان دلته ټپیان وو، او امبولانسونه هم په سیمه کې دي، خو امنیتي کسان د خلکو سره خبرې نه کوي چې د دې پېښې اصلي تارګېټ څوک وو، او
بله، د تلفاتو شمیر یا د ټپیانو شمیر هم څرګند نه دی. ستانگزی صاحب، د تلفاتو متاسفانه چې ستانگزی صاحب آواز نه اوري، لاړ به شو اصلي موضوع ته، ناروې ته به لاړ شو. په ناروې کې ښاغلی مجیب رحمان د تلیفون لاري را سره دی. مجیب رحمان صاحب، په ناروی کې څومره افغانان منل کیږي، څومره رد کیږي او بیرته افغانستان ته استول کیږي؟
څرون صاحب، لکه مخکې ما یادونه وکړه، په ناروی کې د منل کېده یا دلته پاتېده دومره زیاته نه ده لکه څومره چې باید وای، او زیاته هغوی له دې سره تعلق نیسي چې یو دا ده چې ډیری خلک بی اسناد راځي، لکه مخکې یادونه وسوه، دا د دوی د حرکې سپور کولو کې په اعتبار کموي، د دوی په پېژندګلوي کې اعتبار کموي. دوهم دا ده چې یو شعوري برداشت د دې فکر نشته چې د پناه غوښتنې یعنې څه اساسات یې څه دي، او د څه په اساس باندې دلته ورکول کېږي، او خلک چې مخکې دلته راشي اصلا مطالعه یې په صفر کې ولاړ ده، یعنی مخکې هیڅ ډول امادګي نه نیولې، ځان دې باندې خبر کړی چې زه چېرته روان یم، ولې د پناه غوښتنه کوم، او په هغه ملک هغه هېواد کې زه پناه غوښتنه کوم، د پناه غوښتنې اساسات څه دي، د څه په اساس باندې پناه ورکول کېږي. نو دلته زه هم دښته زیاته ټیټه ده، د پناه ورکول یا د پناه ورکولې کچه په ټوله کې ډېره ټیټه ده. یو څه چې نسبي ښه ده د کم عمرو لپاره ده، خو فاغه سره کې رش زخته جات کسان زخته جات راغلي دي د نوی راتګ په ځایونو کې چې کسان چې نوی راځي ډېری وخت چې وي چې هم بهر پاتې وي شپې بهر تېروي نو د شکلو کې چې یو کس میاشتې په دومره اوږده مزل باندې تېر کړی دومره زیات پیسې ترې مصرف کړي دي او اخر هم راځي بهر په ډا کې اوسي چمن کې ویده وي یا دننه هم له پولیس سره اکثر په ځمکه باندې پراتې وي په اوسته کې باندې پراتې وي په ځمکه باندې د چې امکانات نشته ځای نشته او وروسته چې کوچېږم په ورته ستونزو سره مخ ده چې ډېری وخت دولت ځای نه لري له مشرانو سره ځای کوي او یا رش دومره زیات چې ډېری وخت د دوی ترمنځ جنجالونه هم راپېښېږي دا جنجالونه پولیس په قضیو کې داخلوي او د پولیسو داخلې دا معنا دا ده چې ډېر په اسانه د بوټېدو ته بېرته استونې ته لاره هوارېږي نو سطح ډېره ټیټه ده که داسې مختصر ووایم
بسیار تشکر جناب مجیب الرحمن. خب آقای فرید یار دستیار ارگانهای کمک و مهاجرین را در جمهوری چک همین الان در استودیو با خود داریم. قسمی که پیشتر مطرح شد آقای یار ای که شما را زیاد از پناهنده های افغان وقتی که میاین یا پناهجوی افغان بگویم بهتر، اینها دلیل پناهجویی خود را نمیفهمن و حتی وقتی که ازشون پرسان میشه چرا آمدین به اینجا، خب دلایل میگن که برای کشورهای میزبان چندان قابل پذیرش نیست. میشه بگوین کدام دلایل توسطی پناهجوها که ارائه میشه برای کشورهای اروپایی تا حد قابل پذیرش است و امکان ازیره مساعد میسازه که به اینا پناهندگی بده؟
نظر به کنوانسیون سال 1951 ژنو که اولین دفعه کنوانسیون مهاجرت را به تصویب رساندن، معمولا سه موضوع اساسی را ثبت ساختن که کسانی که روی سه موضوع مشکل دارند در کشور مطبوع خود میتونن به یکی از کشورهای پذیرنده مهاجر داخل شوند و از امتیازات یک مهاجر برخوردار شوند. اول مسئله سیاسی، یعنی کسی که در کشور مطبوع خود مشکل سیاسی داره و این مشکل سیاسی منجر به از بین رفتن فیزیکی از میشه، او حق داره که به یکی از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی بده. دوم مسئله قومی و نژادی، در صورتی که در یک کشور جنگ نژادی و قومی به سرحد میرسه، مثلا در دهه 80 ما در آفریقا داشتیم همچه مشکلاتی و بودن شخص در کشور خود موجب قتلش میشه و او میتونه که روی از این موضوع به یکی از کشورهای اروپایی آمده و درخواست پناهندگی بده. سوم مسئله مذهبی هست، مثلا کسانی که در کشوری که فرقه های مذهبی در بین خود جنگ هایی دارند و منجر به از بین رفتن فیزیکی یکی از مذاهب میشه، یا کسانی که در کشورهای اسلامی مثلا به ادیان دیگری تبدیل دین میکنن و معمولا ایشان از نظر به قوانین اسلامی باید که از بین برن و به اصطلاح قصاص شوند، اونا میتونن که کیس مذهبی در کشور اروپایی بدن. اینا متاسفانه در حال حاضر اکثرا جوانهای ما به اروپا میایند و هیچگاه نمیتونن دلیل قانع کننده ای در مورد ابراز کنند، اکثرا از کمبود کار، کمبود مکاتب، پایین بودن سطح تحصیل شکایت دارند که این موضوع معمولا باعث از این میشه که مدت زیادی را در کمپ های مهاجرین به شکل انتظار در حالت انتظار قرار بگیرند، ولی چون خود سن هستند، یعنی از 18 سال سنشان کمتر است، ایشان اکثرا میمانند در کشوری که آنجا قدم گذاشتن، یعنی بدون ولی و بدون یک اقارب نزدیک اونا حق مسافرت ندارن. مشکل عمده باز در اینجا به وجود میاد چون اکثر هموطنای ما سنشان بالای 18 سال است ولی از نظر فیزیکی ایشان جسدتن کوچکترن. حتما برایشان گفته شده وقتی شما در یک کشور اروپایی میرین و میگوین که من 16 یا 17 ساله هستم از نظر فیزیکی ضعیف هستین، قبول میشین، اما از نظر روانی ایشان یک شخص جوان هستن، یک شخص بزرگ هستن. شرایط زندگی کردن به شکل یک طفل برایشان بسیار سخت میشه و ما موارد بسیار زیادی داریم که بعد از مدت یک ماه دو ماه او آنقدر زیر فشارهای روانی قرار میگیرن که بعدن مجبور میشن که دوباره سن خود را همان سن اصلی بگوین، که در این حالت باز در قضیه ایشان یک مشکل ایجاد میشه که گویا ایشان اول راست نگفتن و مرحله دوم زمانی که به کیس از او بررسی صورت میگیره یا در یک تناقض دموکراسی ها در یک تضاد قرار می گیرند که کشور میزبان یک وسیله به دست کشور میزبان می افتد تا او بتانه کس از یار به شکل یک مهاجر سیاسی یا در نظر
نگیرد. یارسه بیا پشتنه بلم در تاس سخت سموده مخ که ما یو افغان ولیدو چه اول چک جمهوریت تراغلی و دلت دیگوتی نقش ور کرده و او بیا لدی زینت للی و ناروی تا ناروی که سموده تیرک تا بندی تو بیم تیر کو بیر تا و غیر آواست او دلتا دی مسئله تا تاسی دی خپل خبرو پا پیل کمی شاره وکر چه یو زل پیوه هیواد که دیگوتی نخی واخستل شی بیا لغز هیواد نبل تا نشید لی که لارم شی بیر تا مغا اولی هیواد تا استوی کله چې دغه سی خلک خصوصا چې په چکو سلواکو یا یوشمیر نورو شرقي اروپا هیوادونو کې داسې ګوتې نقش واخیستل شي او دوی که بیرته لاړم شي او بیرته هم راشي دې هیوادونو په دغو هیوادونو کې مثلا په چک کې بیا دغه مهاجر وضعیت څنګه وي؟
بله، معمولا نظر به مصوبه دابلین که تمام کشورهای عضو شنگن در این مصوبه امضا نمودن و گفت گویا به توافق رسیدن که مهاجر در صورتی که در یکی از کشورهای شنگن که عضو اتحادیه اروپا هست و کشور مسئولی به شمار میره، اینا اولین دفعه درخواست پناهندگی میکنن، باید در همون کشور بمانند و هرگاه سفر میکنن به کشور ثالث باید برگردانده شوند. اینجا هست که البته باید به خدمت تمام هموطنان ای رو عرض بدارم که در حال حاضر خیلی کم اتفاق میفته که مصوبه دابلین در نظر گرفته شود، به خاطر از اینکه کشورهایی که در مسیر راه قرار دارند از جمله بلغاریا، مجارستان، مکدونیا، حتی اتریش شدیداً ابراز علاقمندی به این کردن که دیگه مهاجر به کشورشان برگشت نخورد. چرا؟ زمانی که کشور اول که مهاجر در او پناهنده شده و نشان انگشت از او گرفتن، او مهاجر باید در او کشور بمانه. هرگاه مهاجر سفر میکنه به کشور دوم و کشور دوم در صورت مهاجر برمیگردانه به کشور اولی که کشور اولی قبول کنه او مهاجره، یعنی بگوره من میپذیرم، و هرگاه نپذیره او کشور دوم نمیتونه او رو بفرسته. در حال حاضر کشورهای مسیر را از جمله که قبلا ذکر کردم او این مهاجر پس نمیپذیرند. خب برمیگردیم به موضوع جمهوری چک. هرگاه در جمهوری چک بس برگرده، جمهوری چک دوباره شخصو میپذیره، اما قضیه سیاسی یا مذهبی یا نژادی از او را آنقدر دقیق مورد بررسی قرار میده که او سالها هم نمیتونه که پناهندگی صحیح
شد. جناب فرید یار، دستیار ارگان های کمک به مهاجرین افغان، جناب یونس محمدی، عضو هیئت مدیره مجمع اروپایی برای مهاجرین، محمد امل دوستیار، کارشناس مسائل اجتماعی که ساعت اول نیمه ساعت اول برنامه با ما بودن، و مجیب الرحمن، ترجمان پناهنده های در نروژ. تشکر از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده های عزیز که از طریق تلفن صفحه